درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل انت نورم کارانو سره یو ځای درته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې ډیره برخه تاسو د خپلې خوخي سندري او پیغامونه اوریدلی شئ، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمري کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. ینس ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together.
د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه بل افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دي، ردی چې ډېری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمري کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی تیره شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مځکني ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمی په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولي خمري کې له څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر للارې هندوستان ته ټول ټال 200 ټنه مالونه صادر کړي دي. د دې وزارت وایاند وایي وړم ورځ هم هندوستان ته د همدغه بندر للارې 100 ټنه انګور صادر شول. سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز په چابهار
ایران دی. وایي موږ د نیمروز له پولې 100 ټنه انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه ځای د کښتۍ په مرسته د هندوستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم 100 ټنه مالونه د همدغه بندر له لارې هندوستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه 15 ورځې دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسؤل شمس امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
د وی سم د چې قطر یو پیوړی ټیم دی. خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او موږ غواړو د ویخي نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووځو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماښام کیږي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو برلا تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل دې شبکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مساوبه په 322 موافق او 299 مخالف رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحه هغه تعدیلاتو ته هم رایه ورکړه چې له صدراعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنوري تر 1 وځنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه صلاح کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1 له اروپایي ټولنې ووزي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د ده د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 یې تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپلې لس کلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته وویل د محکمې حکم دا معنا لري چې د ده موکل باید نور خوشی شي. دا لا څرګنده نه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه، او هغه تورونه چې ور باندې لګیدلی وو ورڅخه لري شي کنه. دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیوونه اورئ. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د موسیقۍ خپرونې ته ولاړ شو څو رپورټونه راخلو. د ناټو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د صلح کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. ین ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یوې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان واکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. صالح محمد صالح پرې نور تفصیل لري.
د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر گیتانس نوسیدا هم پکې حاضر وو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل
We welcome the talks which are going on.
موږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحده ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یو موافقه د صلح کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې پر دغه موافقه به څه وخت صلح کېږي ډیر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد ووي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه او شوده. صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سیشنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغیز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته په کار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې، تیر سه شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخته له افغانستان څخه ونوځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
موږ به موافقې سره سم چارې ترسره کوو، ځکه نو باید موږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم په روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکارۍ کې دغه راز مالي ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقې په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم زو کونړته دغلته د ډیورن پر کرخه پراته خلک چې د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي په خپل سیمه کې د بې وسلۍ له کبله نورو ځایونو ته مزدورۍ ته ځي، خو په کابل یا د هیواد په نورو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو او پاکستان سره د اړیکو په تور نیول کیږي. روح الله انوري پرې تفصیل لري.
قومی مشر طالب خان د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
کابل ته زو یا جلال آباد ته زو، خو افغانستان ته زو، یو خار کې کوم ځای کې د مزدوري او دغه درک لګيږي. د ورځې کار کوي لاسګاړي له یا کجوره یا کوپرا یا چنا شوړ کښېنه مینه شخرسي ما خام له 15 روپۍ غټي تشپی 12 بجې په عمله کیږي. هغه دغه کوټې نه وي د دین مخ خزمنګا د شالۍ شو کسال کاندي د پاکستان ته تلیو تاسو باندې شي دی نیولې دي چې ته د افغانستان سړی هغه وسم باندې دل ته سبب راته دي.
وی ځوانان په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې په لاسګاډو خورما، مونپلي او نور شیان پلوري او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوي. خلک وایي حکومتي استخباراتو سره د دوی په ساحو کې داسې کسان اړیکو کې دي چې غواړي د حکومت او ولسونو ترمنځ د نږدېوالي په ځای واټن پیدا کړي. ګل رحمان وایي
دا څوک چې دا راپورټونه ورکوي دا هغه خلک دي چې هغه یا د پیسو لپاره کار کوي یا د اقدام او د حکومت سره جدا کوي.
دوی له حکومت غواړي چې نیول شوي ځوانان باید زر تر زره راخوشي کړي، ځکه چې کورنۍ په ډیر تشویش کې دي. ملک تاوس خان وایي
نه کسان په کابل کې نیول شوي دي چې هیڅ موجبه وجه معلومه نه ده. په همدې خاطر باندې نن موږ ولسونه راټول شوي دي او د خپل حکومت او د خپل ځایم نه غوښتنه کوي چې موږ ته خپل ګناه وخی.
د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه هم وایي چې د شالی ولی او د خاص کونړ د نورو سیمو اوسیدونکي د حکومت پوره ملاتړی دي.
دغه د سیمې خلک اوس موږ سره په امنیت کې په ډیرو برخو کې همکار دي. هغوی ته مو اطمینان ورکړه او د دوی دغه غږ مو ولایتي ادارې ته رسمي ډول واستو ترڅو هغوی هم د مرکزي حکومت سره په یاده برخه کې رابطه وکړي او وګوري که چیرته دغه خلک چیرته مجرمین یي تاسو به له جرم نه اکاشي مجرم باید جزا وګوري او که مجرمین نو انشاءالله چې بزر برا خوشي شي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د خلکو شکایتونه او ګیلې ورته را رسیدلې دي
او په دې ارتباط امنیت ملي سره هم ما خبره شریکه کړه. دوی هم ډېر په جریان کې نه دي. په هر صورت باندې موږ بحث وکړو چې چیرته اسناد کې موجود نه وو، چیرته چې دوی نیول شوي دي له هغې مرجع نه به ورته اخلاص کړو انشاءالله.
خاص کونړ د ډیورند پر کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې لاندینۍ برخې د کونړ سیند تر څنګ موقعیت لري چې دغه ځمکې آبادی او زیاتې اوبه لري. لرې پرتې دښتې او د غرونو لمنې بیا بې اوبو دي چې د یادو سیمو اوسیدونکي په نورو ځایونو کې له مزدورۍ پرته بله کومه ګټه وټه نه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې چې د موسیقۍ خپرونه خپره شي وروسته رپورټ راخلو. په غزنی ولایت کې صنعتکاران وایي دولت دی د دوی د کورنیو تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي او په پراختیا کې دی ورسره مرسته وکړي سو دوی دغه تولیداتو ته پراختیا ورکړلی شي. له غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته دروځي په کلی کې د څو باغونو په منځ کې له رومیانو د روب جوړولو په یو کارخانه کې یو دوه دولسته کار کوي. په دغه کسانو کې شپږتنه سړي، درې مېرمنې، یو انجلۍ او دوه هلکان دي. دوی ټول تر غاړې په بانجڼ ولړلې دي خو بیا هم له خپل کار څخه سخت خوشاله دي. دولس کلن زیاو رحمان د دغه هلکانو له جملې څخه دی. دی لګیا دی بانجڼ مینځي، خوشاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم وایي.
وطن مغل ځوانان بلبل دی چې په بشکو یې الوزوي جړه راځينا.
ضیاءالرحمن وایي کار هم کوي او ښوونځي ته هم ځي.
دلته کار ته راغلی یم ځکه چې کور لږ مجبوري وي دي. دلته 3000 افغانۍ دلته معاش ته دي میاشتې.